السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې له هغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي دی. دغه سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبر ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پریکړه یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراج دونکو په ډله کې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ به نږدې راتلونکو کې له اسلام آباد او پنډۍ څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځېږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د پاکستانی چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه باید ووځي. هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر 1 پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړل شوی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړی. د خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راز هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستان بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي. خبر پانه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد په خوا ویلي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی او ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دوه با خبره سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر څار کوي ویل شوي چې تر روانې اپریل میاشتې د پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغوی د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلورونو سره د یوځای کېدو په تمه د امریکا ته له وتلو د تللو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحده ایالاتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي. د رویټرز د راپور له مخې د دې پروګرام د پوره ځنډولو په صورت کې په قطر او البانیا کې د افغانان د افغان کډوالو د څېړنو او تحقیقاتو مرکزونه هم بندېږي او زرګونه کسان بې برخلیکه پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وتنس پرلی په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار عالم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لوی لار کې ودروه او وتنس پرلی ترې کښته کړې او په ډزې ووژلې. د ښاغلي عالم په وینا بریدګر یوازې دا وو کسان چې د پنجاب اوسېدونکي وو وویشتل. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چمپنز ترافی لوبلړۍ نن د فبروري په 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوله. لومړنۍ لوبه د نیوزیلند او پاکستان تر منځ ده چې پاکستان د دې لوبې پچه ګټلې د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. نیوزیلند تر اوسه په 6.4 اورونو کې 8 منډې کړې او هیڅ یو لوبغاړی لا نه دی سوځېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارزو تخنیکی چارو پسند بلخت هرکلی کو. په وروستیو څو نیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر برابر کړی وو او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوو تنو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغې افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی وو. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په مې میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې راتلونکې یکشنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښو وروسته جرمني افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي، او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتک په تمو په ځانګړې توګه له پاکستانه د هغوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګڼل کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد، او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسې وکړو، تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوې دي، په دې کې افغانان مجرم دي، ولې افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال هم شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکراینیان شته، ولې هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې. د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هره ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایم کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود، د خلکو ریاکشن هم دغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي، په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یوه ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي، او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوال ته، متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کیږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بله اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنو کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم، دین هم، ارزښتونه هم، دا ټول متفاوت دي. اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو، هغه ټول سټرکچر د ژوند، هغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلیمی صاحب، چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې. مثلا ممکن داس کسان وی چې ځینې فراتی کسانو سره په تماس کې وي هم په داخل د جرمني کې، یعنی دا هم سر څوک نشي ردول چې دلته په داسې فراتی ډلې نه وي، او یو دوه درې کسان به فعال نه وي هم بیرون له جرمني نه. ممکن داس کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغه سی وی پی کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغه سی وی افراطي پېښه منځ ته راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دی ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ور انسټال شوی دی.
مننه مننه سلمی صاحب، تاسو بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته وایست د دغې پیښو د یو فاکتور په توګه څنګه چې سلمی صاحب تشریح کړو، دا چې تفاوتونه شتون لري، یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنې کې سم نه ادغامیږي، او هغه سختې چې په لاره کې تیرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر، بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي، داسې افغانان شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2008 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دی، او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو، دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمی صاحب خو یو فیکټور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فیکټورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین ځنډیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله را دیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فیکټور هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي، نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسي. بل فیکټوري همدا د سیاسي، دلته سیاسي لوبي روانه دي، د دې ترشا سیاسي لوبي روانه دي. د مثال په ډول دلته ځینی داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی، او په همدې باندې ځان یو کامیابی لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رائے ورکي، هغه د انګیزه خلکو ته ورکي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې ترشا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتني څوک نه لرو، که نور هیوادونو باندې یو جرم وکي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو هغه کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکي هغه مطلب نه رسنیس کیږي، خو یوازې
په بخښنه سره. ستاسو دا ایده په دې معنا ده چې تاسو وایې که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راښکاره کیږي، او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي، او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي، یعنی تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکي او د افغان د پښتني څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ور واچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمني کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی.
خو ستاسې په اند باندې که څوک په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که حتی دا جرمن اوسي، که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتماً رسنیز کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده، په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده؟
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغه هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دی یو وړه غلطي هم وکړه، خو یو غټه موضوع و چې مطلب 1500 کسان باندې موټر والے ورولې زخمی کې، هغه هم دغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپل کامیابی په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډیر را یا را کی او هغه تر لاسه کو. او اوس کچیر ته اوس مطلب کوم غار کې روانو یا په پوهنتون کې د ماسرینو سره غږی غنو د یو خانه یو خانه به ته د افغان کلمه او ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمی صاحب څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري، نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکی به موږ افغانان یو.
مننه مننه کور ودان تاسو زه بیرته راګرځم. که تاسو تراشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتون په اړه باندې یو څه تاسو مخکې مرنا واچول شیرزاد صاحب هم ویلي، خو په ټوله کې دغه قضیه چې پرستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، اېدا شوی کسان چې شکمن نیول شوی دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د یو پرسمت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي، عادل ته سفارت په غندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی، یو دوی ورته رسیدګي نه کوي. بل څه علت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نشې توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی، او که ته مثلا هر څومره یو ښه نماینده ولرې یو ښه حکومت ولرې ته د پوښتنې څوک ولرې، متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولی. تاسو په دې سفارتو د درې واړه قونسلګریانو او سفارت هغه اورېدلی وي اعلامیه به مو لوستي وي، هغوی هم ویلي وو چې موږ مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورټ شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دا رقم کډوال ډیپورټ ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستی چې د هیڅ ډول توجیه وړ نه دي. اما مسله د نمایندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه له دغې افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي. چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته، د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی، او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري. اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وی، یو ښه نوم یې پرېښی وی. حتی دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تیر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د ننه په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تیر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار ونه شي کولای. خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشو، اتمن تاسو په جرمني کې داسې ټولنې لري چې دوی کولای شي لاغه افغانانو سره چې ناروغان دي، روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هیواد ته یا قضیرت کې، له دوی سره به همکاري کوي. نشته داسې ټولنې؟
ټولنې څنګه نشته؟ لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم. مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې پخواني او اوسني، د کوم یعنی بې انصافي رامنځته کوي که ته ووایې چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو. زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي. یعنی دا یو اشتباه هغه ده پرتله ده. او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې افغانان پر یوه واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه. که ته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې دی مهم قضیه په اړه راټولېږي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او بخه سلیمی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي، فکر نه کوي همدغې ټکی نه خیړ خیچه د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې دي تر څو د خپلو خلکو رایه ترلاسه کړي، ګټه به پورته کړې وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کېږي د دې تر شا کېدای شي د خیړ خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت لري چې بل ملاتړ وکړي.
کېدلای شي و موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو، یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي. زه مثلا پار کار کې موږ ټولنه لرو، پار کار مثلا برلین کې موږ د افغانانو د همغږۍ مرکز لرو، په شافنبورګ کې چې کومه پیښه وشوله، کوم ماشوم چې ووژل شو، موږ د همدردۍ یو غونډه نیولې وه، تم شامې بلې کړي وي. زه ډاډایم چې موږ یوه هفته مخکې دا اعلان کړی وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغسې به راټولېږو، او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایو چې موږ حداقل له دغسې ډلې له خلکو نه نه یو. افغانان په خپل منځ کې فرق لري، جرمونه خو کېدلی شي، دا یوه عادي کیسه ده. اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر لسو زیات کسان نه وو راغلي. موږ به بار بار وایو چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ، که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي، که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ. اما متاسفانه په هره غونډه کې، هره اونۍ مو غونډه لرو، په هره غونډه کې تر 15 کسان څوک زیات نه وي. که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته، معلومات ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري، طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي، هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري. اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي. حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې، ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه، یې ځینې فنډونه اخیستي وي، پروژې تطبیق کړي. اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ما ته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې همهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي. حداقل یوه دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو، څومره چې جرمنان دردمند دي، څومره چې نور کډوال، څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي، په دې جرم باندې دردمند دي، هغومره موږ هم دردمند یو. اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توکو باندې نه لرو.
یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې هم ترلاسه کوي، خو بیا هم په دغې ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې یوه اعلامیه صادر نه کړه. مدنه سلیمی صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو، نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو، چې وروستیو پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشت دي یا د پناه غوښتنه یې په دې هیواد کې ورکړې ده، د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته د راتګ په تمه دي. له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي، او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي. همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته یې چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی، او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي. خبرونه کې را سره دوه قدر مل منمانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد، او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي. شیرزاد صاحب، که تاسو راته ووایاست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي که تر شا یې هر څه علت و که سیاسي و که ټاکنې دي او که د افغانانو خپله خپل ترمنځ د همغږۍ نشتون دي، خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې را روان دي جرمني ته، کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوئ له دغو پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به یې بېرته افغانستان ته ډیپورټ کوي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکوي، او ما ته قبولی را کې خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانان تر سره کړنو همدغه علت کېدلی شي چې هغه ته په اسانۍ سره قبولی ورنه کړي او هغه ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ور سره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپوټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یو بل خبره چې زه
خوشیرزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي، او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړې او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې. تاسو هم دلته یاستې په دې ټولنه کې یاستې، خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولی بیل ته زما کیس رد شوی، یا هغه کسان چې په جرم په پاکستان کې پته مو دي او غواړي دلته راشي ته جرمنانو سره کار کړي، سفرونه یې ځنډیدلې، کېدای شي سرسره نشي، یا کېدای شي دوی را انتقال کړي. خدای یو ډول اغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي، خو اغیز پر ټولو دی.
نو خو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو، د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې گیر شو. اوس هغه کسان چې د هغوی وزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو، نو د هغوی کارونه ځان شو. نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي، هغه به تللی بل ملک ته خپل دارایي به خرڅه کړي، کور به خرڅ کړی، هلته به د جرمني په تمه به ناسي، کارونه به شوي، ویزه به اخیستي، خو دلته به نشي راتللی. خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم لوجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي. ان که زه درته ووایم، زه خپل دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم، نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شوم. د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپل پوهنتون ته نه یم تللی. زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کورس څخه کار کوه، ولې؟ همدغه علت دی چې هغو دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري. نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم، میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم، میټینګونه کوو. نو دلته جرم یو کس سر ته ورسي، خو د هغې اثرات په ټولو باندې. نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم، زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم، جرمونه به سرته نه رسوم. نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي، زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي. او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي، هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي.
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه، و بخښي مننه. دا اوریدونکي په تمه دي دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راستنه شمه. نو مور ته واخلې لکم زې ماړي کني ولیده.
السلام علیکم خور، تاسو سلام وړاندې کوم.
علیکم سلام.
تاسو چې ما دې غزنی علیکم خان
ستړی مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني.
ما نظر خدا د افغانانو مشکلات خو زیاتی، بس د دیل توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي، نه غو دي ته په سخت شرایطو کې پنا ور کړی دا او دوی دا راځي قتل کوي. نو دا خو نه منل کیږي، دا خو مو ته خپل د اسمالمی سی اوسره دي ته هیوا ته درځي او ته پنا ور کوي دي ته قتل کوي. نو دا خو وکن خبره ده چې دا نه منل کیږي، نو دا خو ډیر بد تاثیر لري.
ان تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی؟
نو خو کدای شي هغه دغه سپرې کړو کړی، نو چې دوی قتلونه کوي خو یا پاکه یا پناکي، خو هغه مجبور دی دغه سپرې کړو کړی. او دا ډیر به تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده، اقتصادي مشکلات دي، نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راشي بیرته افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه.
نه خیر وشه کور
ودان. مننه کور دی ودان چاړي کې دی نیواله وبل اوریدونکو د نومره ته وخلې کوم زماري کې نیواله.
صافه اند کاڅانه خو السلام علیکم تاسو کار کوونکو ته او مننه ته ټول سلامونه وایم.
ستړی مشه لکه پسانه په خیر راغلی. صافه صاحب ساسه نظر اورو که څه پوښتنه لملمنو لري مهرباني.
پدې خور خبره خدای شه د ټول مشکل مونږ غوانانه کې دی او ټول کار مونږ کې دی کوم نوران کاری دغه څه کم کارونه کول او رانکارې نه کولې موږ ملک بجوړو. ایاو دومره خبره ده چې موږ د تلویزیون کلو ته سرپرک ځان ته نه پیدا کړې دي چې موږ غوښتو غواړي. اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې موږ ته هغه هم موږ د لاس آزاد دي کړو دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دې ته آزاد کړي او دې زر نفر ته ټول ته ضرر رسیږي. نو خبره ده چې موږ ډیر کار دې کړو موږ ترنه ده چې سم یې نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې یې ټول حکومت ریکارډ نه موږ دوه نه شه موږ خلک ازادي دي هغه موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه وایي چې دې ستې ډیر کړي موږ هغه په خانه به یو مثال کوو چې په پاده کې چې څو قرانې کې دا ټول پاده کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه موږ شې دي وندونه د رهبرانو نامن ته وران وان ته د څونه راکړي ځاګه څه کده چې کار نه کوي نور افغانانو او څنګه رنګ به دي دا حکومتونه چې دي د جرمني د قبول دی قبول دی هر څه نن په پناه راکړي پد من دم په بشي او شیخ باندې د شی او اغمانې راته جوند کوچ دا هغه تم ضررونه ده ځان ته نور افغانانو تم ضررونه ده
مننه کور ودان جون دی اوسې صفای سپچړي کې دی نیولې وخت پختن لري مې ربانی کله خو په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کې به راوخلو نو مور ته واخلې لکم زما لري کني والی.
السلام علیکم.
ستړی مشینم د صد لکم زید لري کني والی.
سردار احسان د زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو کوڅ پختنه لري.
تلفون تر د ریموت افغانان خو ډیر خپل دا نظر کوم سي او خپل دا غشل ځان سره درمونه کو کوم چیرې ظلم نه کول جرمني کې زما ته یو پناره کی او بیا زره ولړی کوم په ریم باندې پدار شي لا تو بل موټر وسخوم او خلک تل څو نو خامخاجر منې له موټر دار کولی شي نو ډیر تخپل وطن درستانه کی یم مکمه کی یم کای در باندې پورت کې لرا شم خامخاو سره تړلې
مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نه دی سلیم صاحب کتا سره تا وایس لک څنګه چوریدونکو ولای چې افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیات کې ټول امکاناتي ورخړی وی کډوال تا اتا ځینې کسان چې قبول شوی منوي په کم کې اوسې یا د قلی او سرپناه خو لري او غد خوراک لپاره خو یو څل لري د دومره امکاناتو سربېره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي فکر نه کوي خیال خیم کې دا شم دا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باورې ګوري وای چې دوی کېدای شي په دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هرڅه ورکړي خو بیا بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خدای چې وي باسو د دغه ټول امکانات سربېره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لاره کې سختي تیر کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملي او ترکیه چې راغلی وي یا افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغه زغملي وي زما پوښتنه بیا هم دا چې ولې افغانان بیا دلته د کډوال کړنې تر سره کوي آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نستنیږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کم احساس کوي چې د کډوال جرمونه تر سره کوي ورنه
متاسفانه مو په اول کې موایل سن زده دا چې موږ له داسې وټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطی فکرونه موږ التم زده کړی دی او التم اخیستی دی او په مغه ذهن باندې بیا داسې وټولنې ترازو چې موږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یو مسله دا غدا چې دغه پورستای کې کوم جرمونه وش خصوصا د ورستای جرم دغه قسم جرمی ته زیر سن راغله و درحالی که چه خط به څنګه وي خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تراتل له سکالو چې عمر ټیټ و دلته د پناه غوښتنه کړې نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغه اوږده لاره باندې او په دغه سخت و شرایط باندې تیو زیر سین اولاد له افغانستان څخه را لیږي، در حالی که چغه ممکن په غسین کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغ نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوي، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی، یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سین اولاد جرمني ته را لیږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی، او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو. لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطعي زمانې کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم، د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنی څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند، د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی، حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید داغسې وشي؟
سلیبی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دی چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي، او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده، او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې هم نشي هیرولی؟
که یوازنی خبره درته وکم، مخکې سلیمی صاحب هم ویلی چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه، د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره، د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د نوي تر 0% فورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې، د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو، د دوی د ژبو، د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو دو ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کوم مجرمین چې دي، هغه که اخراج کړي، دا ښه خبره ده. خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دې دا تصمیم ونیسي، خو هغه کوم مجرمین که د افغانستان دي یا که د نورو ملکونو دي، هغه که د اخراج کړي، نو د نورو دپاره به یو سبق، یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي، هغه ته به مشکلات، خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه دې ادغام نه کړی شي دلته، یا دې هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه، جرم متر سره کوا دي دو په قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې اته ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکا ولی هغه افراطی فکر دلته په جرمنی کې تر سره راسي دلته قتلونه سره راسي یا موټر په خلکو باندې ورولي
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمی صاحب که تاسو ته وځدغه د افراطی فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتل چې یو کس د مذهبي انګیزې لمخي سید چالته ټول مسلمانان دی او هغه ټول نه افغاني د په نه دیرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی او د د مذهبي انګیزې لمخې دی که څنګه موږ ټول مسلمانان یو دا ټولنه متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني خو د غیر افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنې کې مثلا ښځې سر لوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربېره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې د سې جرمونو ته لاس اچي چې عام خلک په سړکونو باندې ور باندې موټر خېجوي
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دا ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغوړي هر رقم وګرځي مو په افغانستان کې متاسفانه دا وسه نه ده اما یعنی دا اساسي مسله د جرم نه ده کته مثلا دا جرم څېړې یعنی تنه شي ویل چې دا کس افراطي وو ورسته پیخه چې موږ په جواب کې ورکړی یو جرمني مقامات هم د حکومت هم متاسفانه دې جواب نه لري تاسو دې ورستی مجرم هغه قاتل وی پاره چې کوم معلومات خبره شوی دی هغه ته یو ډیر عادي جرم نه دی کړی حتی په وستور کې کوم غلا شوی دی د دې هغه مخنیوي کړی یعنی دا مسله ته نشي جنرالایز کولای چې ټول دا غسی دی یعنی ټول دا غسی او بیا مثلا دا غسی یو څوک راځي و دا غسی فروتي په خطر سره کوي یا دغه یو جرم کوي چې نه ته هیڅ توقع نه لرې د یو دغه نو دا مثلا نور هم مغلقه ممکن یو څوک اعصاب خراب وي لیوانای وي یو دغه جرم وکړي ممکن ده اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوي دا ډیره سخته ده اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله دینی تفکر یې درلودل او همدغه افراطي و درحال کې ممکن نور د نایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال و یا څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نشي کېدلی اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویل چې دا یو هغه یعنی یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی اما دا به څه
پټولکی تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کې نه خزي سره کې نه ماشوم سره کې نه ټولنې کې یاستي دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي
ما تیر ورځم په غونډه کې امدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډیر زیات وطن دوست دي زما په شمول باندې کزه دا ادا کوم چې ډیر وطن دوست یم زه په دې باورې یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي تا دلته پناه راوړي د همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه د همدلته دي باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي خو زه به ووینم که څوک ولاړ متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي یعنې دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ته ستونزه نه لرم اما که ته یو ځای کې ژوند کوې هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوې ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی که زموږ مسؤلیت دی د ځوان کشر پتوګه باندې عدالت د ټولنې مسولیت دی دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي دغه ځوانان ته باید
ورکړل شي خو سلیمی صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پختنه راپورته کې کېده چې دغه د تیرې شپې فکر کوم هغه ټلویزیونی بحث به تاسو کتلې وی چې افغان انجلۍ د جرمني د وسنی سره زمنه پښتنه کوي ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی دی چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي یعنې هغې ته ژبه هم زده ده که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده دوی واحد ادرس نه لري چې امغاګی را منځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته، دا بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولای، یعنی ډېر داسې قضیې شته چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بل اخر افغان مجبورې دي چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول بریت وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په دا پر ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یوازې زور سره مخ نه دا غسې نه د نور کډوال مم دا غسې مخ او مثلا کڅو کې په انځه ولې هیڅ ځای مخ نه د نیولې خلک ویلې دی افغانانو ته په ویلې د نور کډوال ویلې دي تاسو په معلومات لري چې دلته تر او یا شپته فیصد پر ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي، اما هغه سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي تی بو، یعنی په چا یعنی دا څه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای، اما ممکن دا لار سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بلې وڅخه هم راځي، اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه چې له بهر څخه کاري همره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنې هېڅ په هېڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی په ادغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي، اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ستاسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب، که تاسې راته ووایاست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي، نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښ فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلویښ فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته فور استفاده نه شي کولای، نو هغه اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ام ستاسې په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې دغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لنډ وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آی ان سی آر سی آی ان سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنٹ پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولي دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هیڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې گزاره کوي، خو بیا هم زین دسی کسان سوسیال هم خریده ترڅنګ بیا تور کار کوي نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره نیول شوی هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی
مننه کورودن سلیبی سب ګوستا سره ته وای د خبرونه روستي او شیبو تر رسیدلی او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کله چې انتخابات نو وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته خو ساسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کې سونه په پروسس کې دي قبول شوی نه دي په تمه دي او هغه کسان چې اوس قبولي شوی دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي دا پیښه په دوی غیس کولای شي په ځنګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پر اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به سره کمی کوم ګوندونه به پراس کی وي او کوم به پوه کی وي په حکومت کې اما دغه مسائل مستقیم ډیر اغیز کړای دی تاسو وګورئ د 13 ورځې هم د 13 اونۍ کې هم موږ 2 میلیونه تر لاسه کړی و چې یو چا یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راو ولی متاسفانه ویزا یې ورته رد کړی چې دا یو داس کار دی چې ممکن په خو اصلا شوی نه وي یعنی د دوی له طرف نه داس کار نه دی شوی چې سفارت د دی او چا ویزا رد کړی وي او همدغه نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات پاره باندې ول او همدغه مسایل چې ځینې پروګرامونه باندې شول مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو درو وصل لپاره یو پروګرام د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په اخر کې باند شو نور فاند نور کول کیږي او دراله کې چې سوریایان او ویراخان تل 2014 رئیس دغه پروګرام روان وو همدغه نور مثلا تاسو د ورستی سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وزن دی په پاکستان کې غوی بلان په تمه وی په یو انول دولت کې به وی چې نه به بیرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدل تر ګرځېدل شي دا ټول هغه مسایل چې دغه مستقیم سره تړل شوی دي او دا چې ورسته له انتخاباته به څه کیږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به سره کوم کوم ګوندونه په قدرت ته رسیږي او څوک به واک ته راځي نو بیا
ټاکرو ته څو ورځې پاتې دي په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده او دویم همدغه کیاړ افراطي ګوند دی چې دویم دی او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه ګروني او اس پی ډي نو ممکن لمدغه درې ګوندونو څخه یو وخت ورسې ځکه لغه افراطی خیال خو ګوندونو سره هیڅ کوم نه ورته راتلونکي حکومت هیڅ دغه ګوندونو دالې څخه یو هم نه ورته هغه خیال کې افراطی ګوند سره راتلونکي حکومت جوړ کړی او یم یو توافق تور سره ورسې
مننه کور ودان شرطت صاحب فقط تاسو ته لند رازم کته سره ته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنی با اغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته دراتک پته مدي غیزمن کړي او چې په جرمني کې میشتې قبولیان شوي دي په ټوله کې مخکې شي برس سلمي صاحب یاد کړ چې د افغانان هویت ته اوس زیان رسولې دي څومره به دا مخالګو پراوی کې افغانانو سره تغیر راځي
کوم چې دا سکرنې دا سي جرمنو تر سره کول په عام خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکړي چې دا ټول افغانان دغه افراطی خلک دي او دا سي جرمنو تر سره کوي د مثال په ډول کزر ته وایم زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو غدا یو پروفیسور دی هغه خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې وخه کله چې هغه د منهایم پی خطر سره شو نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شي و چې دا افغان دی نو عموما دا عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دا به زه چې څومره فکر کوم دا به خي ګوند ته زمينه برابرای چې راشي او دغه جرمونه دوه هم دغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي
ډیر زیات مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمنی کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او هندارنګا په جرمنی کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخې دي وخت ډیر کم د زی لند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کارون کې لیکلی دي چې د جرمنی لخوا د افغان کډوالو د ایستلو غیظ بداوي چې ویره په جرمنی کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي. همدارنګ د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تک پته مدي هغوی به هم الزینو ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دا شی به موز معاملتیا وکړه. تر بل پروګرام خې چاري
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
فیدی Sunday.